ګرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پریکړه به یو ور بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښې راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې ښایي د یو شمېر شمالي ولایت نو امنیتی وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخواني دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تېرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تېرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي. خو افغان ځواکونه کولای سي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بدخشان ولایت سیمهیز چارواکی وایي چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت د لاجوردو د کان کنټرول د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلی دی. دوی هم دراز وایي چې په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې روانې دي. په عین وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره به زر هلې ځلې پیل کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور لري.
له ډېرې مودې راهیسې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د کان د خپل سره کیندنو او قاچاق خبره کیږي. خو سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د لاجوردو کان 40% ګټه طالبانو ته ورسي. د بدخشان ولایت پرسیار ګل محمد بیدار د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د لاجوردو کان له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره دی او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
دا سیمه اوس د دولت په واک کې نه ده، د وسلوالو مخالفینو سره ده. هغوی خپله کیندنه کوي، ډیپو کوي، خو انتقال یې مونږ بند کړی دی.
د ښاغلي بیدار په خبره پر افغانستان ولسوالۍ کې هم له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په غیر قانوني ډول د طلا کار چې په سیمه کې ورته ریک شوي ویل کېږي روان دی. ده وویل چې د دې کان د ایستلو تړون دوه کاله د مخه له یو ترکي شرکت سره لاسلیک شوی و. ښاغلی بیدار زیاتوي چې د دغه کان 40% ګټه هم وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د بدخشان په څو ولسوالیو کې وروستیو نامنیو او په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د یو شمېر استازو اندېښنې هم راپارولې دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید د شته ستونزو د هواري لپاره د دې ولایت امنیت ته جدي پام واړوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شته ستونزو ته به ډېر ژر د هواري لار پیدا او بدخشان به د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په یو امن ولایت بدل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی
په بدخشان ولایت کې به افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات وکړي. د پولیسو او ملي اردو هڅه دا ده چې په دغه ولایت کې د ترګرو جونګړې ورانې او ورزنې ولسوالۍ تصفیه کړي.
په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د قانونو د کیندنې موضوع کومه نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې ځینې سیمه ییز زورواکي او وسلوال مخالفان له قانونو څخه ګټه اخلي.
ولسی جرګې پرون د مالیه وزیر استجواب کړ او د یو شمېر ځنډول شویو پروژو په اړه اعتراض وکړ. د جرګې غړیو وویل اکثره پراختیا پروژې د دې لپاره درېدلې چې د مالی وزارت شرکتونو ته پیسې نه دي ورکړي، خو د افغانستان د مالی وزارت وایي په هیواد کې د پیل شویو پراختیا پروژو لپاره مالی امکانات موجود دي او د پروژو د قراردادیانو پیسې به ورکړی شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګڼ شمېر پراختیا پروژو کارونه د دې له امله ودرېدلې چې قراردادیانو ته پیسې نه ورکول کیږي. دوی ویل په دې پروژو کې چې کارونه درېدلې، د اوبو رسولو، سړکونو، د برېښنا د بندونو، روغتونونو، پوهنتونونو، کرنې او داسې نورې ضروري پروژې شامل دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په دې پروژو کې داسې هم شته چې کارونه له 50% څخه تر 80% پورې پرمخ تللي، خو چارې اوس مهال درېدلې دي. د جرګې غړي محمد عبدو وویل
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است، اما عملا
د دې پروژو سرنوشت به څنګه سي؟ دوه کاله کېږي چې په بودجه کې شامل سوي، خو تایید سوي نه دي. یا د اپریل سره غور وسي او یا د ژر تر ژره ومنل سي، ځکه چې خلک ورته منتظر دي. بودجه یې موږ تصویب کړې، خو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده.
د جرګې غړو په شمال کې د گردان دیوال، په جنوب لویدیز کې د غلام خان د بندر، په کابل او شمالي ولایتونو کې د حلقوي سړک جوړول هم په ګوته کړل او ویل چې د نوي حکومت مشرانو دغه پروژې په لومړي توبونو کې شمیرلې، خو له بده مرغه چې توجه ورته ونه شوه. د مالی وزیر اخلیل حکیمی وویل چې کومې پروژې چې په 1392 لمریز کال کې ډیزاین او قراردادیانو کارونه پیل کړي او تر اوسه روان دي، 50% مالی چارې بشپړې شوې دي. خاغلی حکیمی وویل کومې پروژې چې نیمګړې دي کافی مالی امکانات ورته موجود دي.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات به ابلاغ شده که
50% تادیات بشپړ سوی او ټول ادارو ته خبر ورکړل سوی چې د تیر کال د پروژو تادیات دی وسنجوي. موږ بودجه لرو او چمتو یو چې ټول تادیات ورکړل سي.
د لوی پروژو د تړونونو لپاره په دې وروستیو کې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم په جمهوری ریاست کې د تدارکاتو ملي کمیټه فعال شوه، سو د تیرو پروژو او راتلونکو سترو پروژو تړونونه بررسی کړي. د مالی وزارت وایي دا کمیټه به د تړونونو په شفافیت کې مهم رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړي وایي تر اوسه د ډیرو پروژو تړونونه د دولتي لوړپوړو چارواکو له خپلوانو سره شوي او کیفیت هم ډاډمن نه دی. دوی تاکید کوي چې د مالی وزارت د لیوې خوا د منل شوو تړونونو د قراردادیانو پیسې نه ځنډوي او له بلې خوا دې د پروژو چارې په دقت سره وساري او د فساد مخه دې پکې ونیسي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ساعت 8:14 شوې، په یاد لري له 8:30 وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. سبا د ثور ومله، د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی اهمیت لري. د ځینو لپاره یو ورځ او د ځینو لپاره بل ورځ. تاسو د دغو دوو ورځو په اړه څه نظر لرئ؟ که د دغو دوو ورځو خاطرې په یاد لرئ هم کولی شئ ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو په خدمت کې دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې رسنۍ باید د دولت د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو د تبلیغاتو وسیله ونه ګرځي. عبدالله عبدالله د ملي رسنیو او د تحول د لسیزې په مناسبت کانفرنس ته وویل د افغان حکومت له لورې اطلاعاتي خلا د دې سبب شوی چې په ډیرو پیښو کې رسنۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره د پیغام رسولو یوه منبع وګرځي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
عبدالله عبدالله ته خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلي عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټینې کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق
چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان
جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله همدا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کې وي. او د وسله والو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، په کې رسنیو د ملاتړ د بېلابېلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي همدارنګه انتقاد وکړ چې حکومت په ډېرو مسایلو کې رسنیو ته له معلومات ورکولو ډډه کوي، او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم وایو چې له اتمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ساور د ومی او اتمی په اړه خپل نظر څرګندول شي. اوس هم کولای شي چې ازادي رادیو ته په 8013 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوي. که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په دغه شمیره یعنی 8013 شمیرې سر له اوسه موږ ته خپل پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغامونه به د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته واورو. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې اداره ادا کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شاوخوا درېیمه برخه د نشه موادو په کاروبار کې لاس لري. د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف دا څرګندونې په مسکو کې د یو شمیر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې ته کړې دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریالي حمیدی عثمان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره په دې موضوع مرکه کړې، او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د روسیې د دغه چارواکي د دې ادعا په اړه د دوی نظر پوښتلې ده.
دا څرګندونه ډېر بې اساس دي او نادرسته دي. مونږ یې په کلکو داره دو او په منطقي کې یوازنۍ هواد دغه د مخدره موادو سره مبارزه کوي او خپل ځان لاسه ورکي، هغه د افغانستان پولیس دی. آی کاش په منطقي کې دغه هیوادونه هم لکه افغانانو غوندې مبارزه وکړي، او لکه افغانانو غوندې د افغان امنیتي ځواکونو غوندې قاچاقبران ونیسي، او بیا ټول نړیواله ته ووایي چې هغه د موږ د قاچاقبران نیولې ده او دغه مبارزه کوي. خو دغه هیوادونو ته فقط سرګردونی راپاتې دي، هغه هم بې اساسه ویلې د حقیقت نه، او دا متاسفانه ډېر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري، یوازې څرګندونې دي. او موږ دا په کلکه غندو او دا وایو چې د افغانستان ملي پولیس په منطقي کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلکه مبارزه کوي، او نور هیڅ هیواد دومره مبارزه او قرباني نه دی ورکړی.
ولې د افغان حکومت دومره ناتوانه ده چې د روسیې یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا د افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ خلاص لري، او افغان حکومت اصلا غبرګون نه ښیي؟ ولې په دغه مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوئ چې افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل نه دي؟
مونږ هیله دا ده تر څو زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په کلک وڅېړي او د هغه هیوادونو سره دا مطرح کړي او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا هیوادونه، ولې دغه اتهامات امنیتي ځواکونو باندې دوی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو او دوی به د هغه ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي تر څو په آینده کې دغه موارد تکرار نه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي و چې به افغان امنیتي ځواکونو په اړه د ترکیې د مخدره موادو سره د مبارزې د مقام د څرګندونو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیو
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د بادغیس د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره اقدام وکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس کې د ناامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې پوره ځواکمن دي او امنیت ټینګولی شي. اجمل تورمان پرې راپور لري.
هندی خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خبر کړی.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري تخنیکی ستونزه و د نړۍ مطبوعاتو ته به څو شی به ورسته کتنه وکړو. د اجمل تورمن راپور وستایار دی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي سرور فایز د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ان دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمې هم د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي.
جدی نه هم جدی تر بل هر وخت زیات، یعنی بادغیس ته سقوط په حال کې همدا شان مفهوم لري. د قلاینو سیمې په مربوطات کې هم امن نسته، یوازې په مرکز کې دننه او د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه هم تر یو کیلومتر پورې.
د ښاغلي فایز په وینا له بادغیس څخه د امن خبرونه کم عمر دي او دغه ولایت د امن کولو لپاره دایمي کار نه دی شوی. د بادغیس ولایت په شمیر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو او لوسلوالو مخالفینو سره د افغان ځواکونو د نښتو خبرونه خپریږي. د بادغیس ولایت ویان میرویس میرزاکوال ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه ولایت قادس او کمرې ولسوالیو کې اوس امن دی او په بالا مرغاب کې هم د تیرې ورځې د پوځي مرستې تر رسیدلو او د عملیاتو تر پیل وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا مقاومت نه دی شوی. د ښاغلي میرزاکوال په وینا په یاد ولسوالیو کې د تیرو درې ورځو نښتو په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 کسه ټپیان دي. میرزاکوال وایي چې په دغو نښتو کې 9 کسه سرحدي پولیس او دوه ملکیان هم وژل شوی دي. خو په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس کې د ناامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې ځواکمن او له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي.
او اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هندی خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې هندستان افغانستان ته تر دې څو اونۍ مخکې چې افغان ولسمشر هندستان ته لومړی سفر وکړي، درې هلیکوپتر ورکړي دي. دا هلیکوپتر چې تل نومیږي چې په وسلو نه دي سنبال، بلکې د مرسته کوونکو رول لوبوي او د تیر جون د میاشتې راهیسې کابل ته د سپارلو لپاره په هندستان کې تیار شوی وو. دواړو هیوادونو غوښتل د یو سم فرصت پر مهال د هلیکوپترو د سپارلو مراسم ترسره کړي، خو د نیشن خبرونه وایي د هندستان د دفاع وزیر راو اندرجیت سنگ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دا هلیکوپتر کابل ته په پټه خوله د اپریل په 9 لیږل شوی دی. مقاله زیاتوي چې ښاغلی سنگ پارلمان ته په لیکلي بڼه ویلي دا هلیکوپتر د الوتلو لپاره امتحان سول او د افغانستان د پیلوټانو لخوا د اپریل په 15 قبول کړل سول. مقاله وایي له هندستان سره د افغانستان امنیتي اړیکې له هغه وروسته مخ پر ځوړ شوې چې تیر کال محمد اشرف غنی ولسمشر سو. د نیشن خبرونه د وسلو د هغه بستې په اړه هم لیکلي چې هندستان افغانستان ته ورکوله. په دې بسته کې افغانستان ته د وسلو د سپارلو او د افغان ځواکونو د ظرفیت زیاتولو په مقصد د خوندیتوب د مرکزونو جوړول او د روسیې له لارې د تجهیزاتو ورکول هم شامل وو، خو دا پلان اوس ځنډول شوی دی. د استرالیا د سکای نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ لخلی وایي چې هغه اوازې رښتیا ښکاري چې ګواکې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اغیز په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د روان کال په پیل کې افغانستان ته ولاړه او د طالبانو له لارې د دې سخت دریځ ډلې د اغیز په اړه ورته معلومات ورکړل شول. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ روابط ډېر د اندېښنې وړ دي. مقاله زیاتوي چې په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک شورا په خپل وینا کې میرمن بشپ د ناتو او متحده هیوادونو هغه ټول خلک چې په افغانستان کې خپل خدمات ترسره کړي وو وستایل. د سکای نیوز د میرمن بشپ له خلیلې کې چې د افغانستان راتلونکي اوس تر پخوا ډیر روښانه دي، خو زیات کار کول ته اړتیا سته. اوس مهال په افغانستان کې 400 استرالیایي سرتیري وظیفه ترسره کوي. استرالیا افغانستان ته د 2018 کال تر پایه 300 میلیونه ډالر مالی مرسته ورکوي.
تاسی زموږ غږ آزادۍ راډیو اورئ. 8:20 د نیپال په پرونی زلزله کې 1800 تنه مړه شوي او 4200 نور ژوبل دي. ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې واوړي. د افغانستان ولسمشر پرون په نیپال کې د دې زلزلې د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکي وکړه. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ښاغلی غني ځان او د افغانستان ولس په دې مصیبت کې غمجن وباله. د نیپال د زلزلې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو په راایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شاید زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایي په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د راایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه $1,000,000 ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 24 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې ښویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لري و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي، زه په موټر کې ناست وم. ما فکر کاوه چې سر مې چکر کړی ځکه ټول موټر مې ټکان خوړ او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې مې خپل موټر ودراوه چې شایي پنچر سوی وي هغه وخت پوه شوم چې زلزله ده.
د نیپال د پرونی زلزلې په اړه مو راپور اوریده چې تر اوسه پورې 1800 تنه پکې مړه شوي او 4200 نور ټپیان دي او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. په 2003 میلادي کال په ایران کې سخته زلزله وشوه. په دې زلزله کې چې بم شارې تر ډیره ویجاړ کړ 26,000 کسان مړه شول. په 2004 میلادي کال په اندونیزیا کې سخته زلزله د تونامی له کبله وشوه او تر 2,10,000 خلک ووژل. د پاکستان په کشمیر او خیبر پښتونخوا کې په 2015 میلادي کال کې 8.6 ریختر زلزلې 1,00,000 تنه مړه کړل. په چین کې په 2008 میلادي کال کې سخته زلزله وشوه چې 9,000 تنه پکې مړه شول. همداراز په 2010 میلادي کال په هیټي کې 8 ریشتره زلزلې تر 2,40,000 زیات خلک مړه کړل. دا هغه سختې زلزلې وې چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې نجیبه زمانه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی وای چې افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای چې د دې ولایت په وامه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شاید 4 تنه وژل سوي وي چې 3 تنه ملکی کسان او 1 پولیس دی. د بادغیس د سرحدي پولیسو قمندان جنرال محمد جمعه عادل وای د دغه ولایت په عملیاتو کې درویشت وسوال طالبان وژل سوي دي. دی وای په دغه عملیاتو کې 9 تنه سرحدي پولیس هم وژل سوي دي. نیپالی چارواکي وای چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 4,200 تنو ته رسیدلی دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ شدیدي نښتې سوي دي. او په قزاقستان کې نن یکشنبه د ولسمشري ټاکنې کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان، البته به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. فردا 7 ثور است و پس فردا هم 8 ثور. این دو روز در تاریخ افغانستان از روزهای خیلی مهم به حساب می آیند. در هفته ثور 1357 شمسی، یعنی 37 سال پیش، کودتای اصلی کمونیست های افغانستان صورت گرفت و در نتیجه رژیم محمد داود خان سقوط کرد. 14 سال پس از آن، یعنی در 8 ثور 1371، مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. آنها سپس مشغول جنگ های زیاد در کشور شدند و پایتخت بیشترین آسیب ها را متحمل شد. با باور شما کدام یک از این روزها برای شما با اهمیت یعنی مهم است؟ تفاوت این روز را در چی میبینین؟ چی تأثیر مثبت و منفی این روز در زندگی شما گذاشته؟ میتونین تا نظریات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین؟ و شماره های تلفن ما هم از 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در تو ویل دنن موضوع ساوروما و اتمه دی دا دو برزی تصادف عجب تصادف تی چی پر لفظی شویدی پی ببرز پا افغانستان که چپی حکومت واکمن شو د ساور کودتا وشوده محمد داود خان حکومتی و پرزا و پا دی بلا برز بیا د هغه حکومت چې د ثور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی و، یعنی د ثور انقلاب چې بل همغه رژیم وپرځېدو او مجاهدین په کابل واکمن شول. هیله لرو چې د دغو دوو ورځو په اړه هم که خاطره لري خاطرې راته ووایست او هم که نظر لري خپل نظر ولیکئ یا د تلیفون له لارې ووایست. که لیکئ نو د افغان بیسیم 1314 شمېره په یاد لري. مثلا عبدالصمد له کندهاره لیکلي وایي زما په نظر د ثور اومه او اتمه دواړه د تاریخ تورې ورځې دي. ممکن د یو شمېر خلکو لپاره یوه ورځ ښه وي، یوه ورځ بده وي، یا ممکن د یو شمېر خلکو لپاره د ثور اتمه ښه ورځ وي او د دوی په نظر د افغانستان په تاریخ کې مهمه ورځ وي، د ځینو نورو لپاره دا بله برس. نو هیله لرو چه نظر با سرگند که؟
بله، یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل هم از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که به نظر ما 7 و 8 ثور روز تخریب، روز مهاجرت، روز که افغانستان میلیون ها جوان خود را در اثر جنگ های تحمیلی از دست داد به حساب می آید.
بله، دوی دوارو د موضوع په ارتباط نظرونه څرګند کړي ول، ډیرو نورو هم نظر څرګند کړي. مثلا عطاولا له هرات څخه، محمد حسین قلمی له کندهار څخه او یوش بیرنور چې له موضوع بیخی خارج دی. هله لرو چې له موضوع خارج خبري ونه کوي، دقیقا په موضوع نظر څرګند کړي. همداشي به مشتپه 0-9-203-1540 او یا هم 0-9-202-1555 میرو تلفون را وکه اوریدون که لرو میربانی
بفرمان سب رادیو آزادی است. میربانی سب
میربانی که ویل کم زینه خبری که ویل
دوستان در دروان ویل
بل اوریدون کتابان و بطورکو آزادی رادیو ده میربانی که ویل
بله بفرمان سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبل خان د یوران د تیرن ته ټلیفون بولی کوم، ازادۍ رادیو کار کاون کې اوردون کې دا دوا په سب سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما نظر دا دی چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور اومه نیټه یا اومه یا اتمه ده دوړه تور ورځ دي. بعد تور ورځ په نام ولمنځل شي کمانستان چې کوتتا وکړه د داود خان رژیم د منځه یووړ واژه دی. کمانستان نه دا مینه پکین چې تاسو مجاهدین نه ما اخلی مجاهدین ما بدنامه کوئ، دا مطلق مینه پکین و نه مجاهدین نه افغانان چې یو نیم میلیون افغانانو وینې خرڅ کړی په مکه شریفه کې دوی قرآن وکړه پابندې عمل وکړه. دا باید چې دوی نام اخلي باید نالات پر وایه غوږ دی دمره نالات دمره ثواب لري کته ناپوچه وکړې
سلامت. لیکن عبدالوارث قلمیار له کابل څخه لیکلی دی چې د ثور و مواتم چې د افغانستان تاریخي ورځې دي باید په امنیتي فضا کې ولمنځل شي. افغانستان باید دا دواړه ورځې ولمنځي. عجیبه ده، دا دوه ورځې دي یو بل سره ډېرې مخالفې ورځې دي خو دوی دواړه ولمنځي. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب.
بله محترم سروان صفات و سلام و نوره نیکن ساز همکار نیمی صفت
سلامت
از ایراد و طول کار کن که وریدون که تا سلام و نوره نیکن
مربانی کاری سب
در دوالی و رجی را رسیدون که دیشه موضوع مشاکلی ده چه سبا ده سوار اومه ده و بل سبا ده سوار اتمه ده تشتیدیم که جمع داری که شما موضوع گانی مشاکلی دیوار کن
مربانی
سروان صفت
کداسور اومی کو تا تا وګورو دا به هیڅ څه پته نه یی چې د سور اومه یو تور ورځ و چې افغانستان باندې رااله د افغانستان خلک په وینو ته یدل نو مخته اصلا او یو خدا و چې د سردار شهید محمد داود خان وینه په افغانستان کې تیسو خپل پر وطن باندې خپل پر ناموس باندې خپل پر ننګ باندې او نو بیا دغه ورځ څخه د افغانستان خلکو ته وینه ته یدل رااله
بله سر
او یو اشتباه چې دلته کمونستان وکړه اول اشتباه دا و چې دوی د علماو په قتل او د سپینږرو او د روحانینو په قتل شروع وکړه او دوهمه اشتباه دا و هغه مساوات چې خدای تعالی رایستلي او په مابین کې د خلکو دوی مخالفت وکړي چې د مځکو په توضیع باندې شروع وکړه د خلکو نه د یونه اخیسته او بلکې ورکول دا د شریعت خلاف د شریعت خلاف خبرې دي او چون چې په افغانستان کې روسي اشغال زمینه مساعده شوه دا هم د دوی یو غټه اشتباه و چې د علماو وژل وو او دغه اشغال ته زمینه مساعده ول نو دا به سو دا خو کمونستانو وکړه که چېرې کمونستانو دغه اشتباه یې نه وای کړي او دوی پر افغانستان باندې حکومت کړی وای که هم ملت پیا بیا ملاتړ کړی وای نو دا به سو د سور اتمې ته سروان صاحب دا د هېچا څه پټه نه ده که واقعات پر واقعات باندې ولاړ سو خلک د سور د اتمې څخه هم اگر چې کده مجاهدین حکومت راغی چې ته قضیز شوراته د ډاکټر نجیب الله شهید ډاکټر نجیب الله واپس پاره هغه په خاطر د دې چې په افغانستان کې بالا ویني ته عدل بل شي او دوی په مکه مکرمه کې هم قران سره کړی وو د ډاکټر سره نجیب الله سره هم دا وعده کړی وو چې تاسو دا وطن ته دا وطن موږ ته وسپاره موږ به دا وطن مخکې بیایو خو متاسفانه او بدبختانه دا کار ونه شو کار او علي کار ته ونه سپارو مجاهدين ته دا وطن و سپارو اما مجاهدين له دې وطن عزت څنګه چې پر دوی باندې لازم او هغه څه ونه کوي کابل وران شو خپل منځي تنظیمي جګړې پیل شوې هر په یو کې افریقي د چا حکومت نه وو
بله
نو مطلب دا و چې د خلکو په سرو کې میخونه ټاکول شو د شوزو سینې پرې شوې د خلکو مال او د خلکو مال او آل ټول لټسو او چورسو
مننه قاری صاحب
د دې ورځ څخه کم امیاسته خو دا اوس چې دوی دا اوس چې موږ مجاهدین صاحبان چې قانونه په نامه د مجاهدینو بولي تاسو ورسئ په دوبۍ کې د دوی بنګلې
صحیح په مننه قاری صاحب صحیح مننه د دې لپاره چې اوریدونکو زیات لرو کستاس خوشوي چې نور هم خبرې وکړي مننه تاسو پیغام واوریدل شو تاسو نظر مو واوریدو کوم مدان چې همیشه تلیفون کوي او همیشه په موضوعاتو خبري کوي نیمسه مخ تر دې چې بیا هم اوریدون کوته نوبت ورکوي او څو پیغام قبول
بله بله چند پیام داریم از شنونده های ما نوری از ولسوالی شارجه ولایت زابل نوشته کرده که هیچ کدام از این روزها به درد مردم افغانستان دوا نشده و هر دو روز روز سیاه است اما زیاودین زیا از بدخشان ای گفته ها را رد میکنه و میگه که نامیدن هشت ثور به عنوان یوم سیاه خیانت و ملت و توهین به جهاد مقدس مردم افغانستان خواهد بود.
محمود له هلمند لیکلی د ثور و ما و اتمه د افغانستان لپاره ډیری بدی او توري ورزیدي. عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایز ما په نظر افغانستان سش کال له ازمویش سره مخامخ دی. د ثور د اتمی او ومی د ثور اتمی او ومی دا تخم کرلی دی. او بصیر الله هلمند له کابل لیکلی د ثور و ما و اتمه د افغانستان د بربادی او بنیادی ورزیدي. د ټلیفون لاري ما وريدون کله رو
با فرمان زیب رادیو آزادی است
سلام تاسو تا میکیم بارانو تا سداری بزاده هم نفتیانا
مربانی که بایز آزای سیب
سوار و ما تم اخوزمون در بارا تور و رز پشان در مونگا باید تور و رز پشانی اول منزو که اینه بر بردیو شو افغانستان در پدر کو او اینه تور دلی تا پلی جور کجی در نزبان در جنگون دی دوی دی اسی او چرتی خلکیم کماندان کو نن سبا چی پا چوکیم جنگ دی پا وزارتونیم جنگ دی در ایچ کم نو کلی کماندانان که زمون در پاره او تور الوز در نصور او افغانستان در بدر تر مخامخ کنه
سلامت واسه چی نظر مترگن کو بلاوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده
میرونی کنیم سر مهربونی
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی و شنوندگان شما
سلامت باشید
نظر ما ایست که
هفت ساور تا ده بدبختی را که منستا در افغانستان من بنیادشه افغانستان بدبختی را بالا شد تا امروز هشت ساور امو تعداد مجاهدینه که اکثر عسکرا که به مجبوری اینا دولت آورده بود اونا را میکشتن که شما چی سند اول امو مجاهدین مثل ساسیاف و دیگه دیگه به خدمت کفار استاد تمام او شهدار جهادش از بین بردند و بدنامی را به اسلام آوردند آبرو عزت اسلام بر خطر اینا انداختند
بله.
تمام بدبختی را اینا مجاهدینی که در کنار آمریکا و اونا عسکرای بیچاره را اونا کافر می گفتند عسکرا که از روی مجبوریت اونا را به عسکری برده بودند کافر بودند اینا اونا را قتل می کردن و امروز در کنار امریکای اینا زندگی می کنند و اینا را فتوا می دن که امریکای خوب است اونا
شما از موضوع خارج شدین و به سمت دیگه رفتین بریم به شنونده بعدی ما
بله مهربانی او که آزادی رادیو
بله
مهربانی صاحب
صدای ما دارین
صدای شما را داریم صاحب مهربانی کنین بفرمایین
برادر ما تقدم سلام به کل شما و کارکنان شما
سلام بر شما
تمام کارمنده شما سلام همین 7 سال و 8 سال اردوی از این روز سیاه هست تجدید از این نمک پاشی به زخمه های مردم افغانستان است. کسی که این را تجدید میکنه از این حمایت میکنه او باز هم به زخمه های مردم افغانستان نمک میپاشند اردوی از این روز سیاست مردم هایی که به این دخیل بودن تمامشان آدم کشا به صفت مردم های خیلی سیاه و خیلی بدنام در تاریخ افغانستان درج هستند. این از آفتاب که روشنتر است به کل افغانستان افغانستان به کل جهان معلوم است که اینا چی کار کرده هایی کردن این همی باز هم میکنیم که سیل از هفت سور و هشت سور نمک پاکی به زخمه های مردم افغانستان این بلکل در باید دیگه تجهیل نکنن از این نام نبرن از این هیچ یاد نکنن دیگه دانن که امون جنایتکارا خداوند به جزایش اعمالشان برسانن
بله. نظر شما بود تشکر شنونده عزیز میریم به شنونده بعدی ما بفرمایید سب رادیو آزادی است به تماس از اینا قطع است برخی پیام های هم داریم سروان سب
بله پیغامونه به هم ولولو او لنور او ردون کتبه اوهی چه پا کدی افغان بی سیم سیم کارت لری پا اتسا و اتلش میری لن پیغام دی راوستوی انگلیسی توری دی نپکی کاروی چه ستاسو پیغامونه واضح مج ولوستلی شو وحید الله فطرت له هلمند څخه لیکلی دا دوی ورځې په افغانستان کې د وینې تویونو د پیل ورځې دي لامدې دوه ورځو د وینو بهېدل پیل شوي دي محمود کاکړه له کندهار لیکلی د ثور ومه یوه توره ورځ ده په دې ورځ سردار محمد داود خان شهید شوی دی او حاجی ولی له زابل لیکلی د ثور و مواتمه بیخی جالب ورزی دی دوی له ملندو د خبره کړی ده سلام ګل احمد بارک له کندهار لیکلی دی چې باید د ثور اتمه ونل مازل شي
بله دو شنونده دیگر ما هم پیام های دارن متفاوت تر البته محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر گفته که 8 ثور روز بسیار مهم در تاریخ افغانستان و جهان بوده که مجاهدین افغان توانستند رژیم دکتر نجیب الله را سقوط بدند و این روز گفتن روز غرور و افتخار است. یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس گفت اگر 7 ثور نمی بود 8 ثور به میان نمی آمد 7 ثور روز سیاه است. ببینیم شنونده ما در تلفن چی
میگه. تلفن سوایی مهربانی کوی آزادی رادیو.
وعلیکم
السلام سلامت اوسئ مهربانی کوی لکم زاین خبری کوی
دروازگان لای چشمو ولسوالی جوړه په خیر
سلامت موضوع باندې خبري وکي جوړ په خیر پریشته یې وس
پر موضوع باندې بدایس د فورم چې دغه وینا د اټرپونیتا په تقدر خو یې
نه له موضوع خارج یې مه
نه
له موضوع خارج شوی لطفا د ثور د اوم یا اتم په اړه خبري کوئ په نورو موضوعاتو خبري مه کوئ لطفا یوازې او یوازې دا ووایاست چې دا دوې ورځې لکه څنګه چې یو شمېر اورېدونکو تر اوسه پورې نظر څرګند کړی دی تاسې هم په همدې موضوع نظر څرګند کړئ بل اورېدونکو ته نوبت ورکوو مهرباني آزادي راډیو میکروفون ستاسو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
مهربانی.
زما نوم حاجی علنده سی بسیار د وردګو نه په تماس کې یم.
مهربانی کوئ سر.
یوه پوښتنه دا لرم د دې سره کومه کودتا چې خلکیانو کمونستان وکړله په هغه وخت کې د ډګروال عبدالقادر نوم ډېر هغه و ټول خیانت جنایت نوغو و پاس دغو خلکیانو په وخت کې بېخي کومه وظیفه کومه چوکۍ دفاع نه کړله. اوس پوښتنه دا ده چې هغه چېرته اوس کوم ځای کې دی؟
خیر ده، په دې خپرونه کې د پښتنو ځای نشته. عبدالقادر مړ شوی دی څو کاله مخکې، فکر کوم چې په ماسکو کې ومړ. پر حال بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو ازادي است.
شکرا همت یم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوي همت صاحب.
مهرباني دغه پوښتنه مې دا وایم، دا څور عمر بس خیر ورځ دا و چې شي څه وایي دغه.
بله، نو تاسو په دې خوشاله یاست چې داود خان ووژل شو؟
یا خوشاله ولی موږ بس دا ورځ سور ورځ څنګه
ورځ صحیح تاسو مخکې ویل چې د افتخار ورځ ده. خیر، په دې خاطر مې پوښتنه وکړه. په هر حال بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. ازادي راډیو ده،
بفرمایئ. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه ورو جوړې؟
لطفا په موضوع خبرې وکړئ.
هو مو اصلا خیره خنړی ورځ دې راځي، ورځ چې تیرې تیرې خنړې ورځ دې سخت دي. ان ته دې په غوږ نه تا کې څه څه هم یاد به غوښته ولایت کې زړه دا غوښته تر اوسه دغه دې امنیتي ده نه هله ده شغل اشرف خانه صاحب څخه چې
ډېره مننه. عبدالله شعبان له کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلی دي، وایي د ثور ومه د روس غټه تېروتنه وه. د روس کمزوری اقتصاد د ثور د ومې نتیجه ده، او د ثور اتمه د افغانستان لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ بولم زما په نظر. خو متاسفانه د ثور د اتمې سمیت ساتنه ونه شوه. نور احمد ساحل هم له کندهار لیکلی دي، وای دوی هم سردار محمد داود خان ته دعاوی کړی دي. نو معنی دا ده چې د ثور دی و مې مخالف دی، اما دا شی نه دی لیکلی. هیله ده چې په موضوع نظر ولیکي.
بله، محمد از دایکندی گفته کسی که از روز هفتم و هشتم ثور تجلیل میکنه به زخم های مردم افغانستان نمک میپاشه. و نورزایی از ولسوالی بکوای ولایت فرا هم نوشته که هفت ثور و هشت ثور بدتر از یکی دیگه هستن.
ده تلفن لاری اوریدون که لروزن معرفی که یه آزادی راژیو ده،
بفرمان سید.
رامات مرا بپذیرین، بخت بلند از شما از غزنی تماس گرفتیم.
بفرمان سید.
روز هفت ثور و هشت ثور روز سیاه در تاریخ افغانستان است. امید تمام دستندکاران این دو روز روحهای خود را سیاه کرده و زنجیر و رسکان به گردن خود آویزان کرده و از ملت مظلوم بیچاره افغانستان پوزش بخواهند. تشکر از توجهتان.
سلامت حسین مننه. بل اوریدون که لرود، زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی.
سلام علیکم شیخ احمد لبکواتخ.
مهربانی که وی شیخ احمد صاحب.
وروره دغه د ثور اوم ورځ چې د افغانستان د پاره یو ډېر دغه تاریخي ورځ وه، د افغانستان د بربادۍ لپاره، ځکه په دې کې د افغانستان د رئیس جمهور چې هغه سردار محمد داود خان و هغه شهید شوی دی. په دې کې دا ډېره غمجنه ورځ ده د افغانستان لپاره، خو دا بله ورځ یې د خوشحالۍ ورځ ده چې دلته د روس هغه ځواک چې هغه رشي دلته په افغانستان کې ولې هغه ختمې شوي او مجاهدین کامیابه شول. خو په دې باندې دا متاسفانه خوابدي یو چې د مجاهدینو خپل د حکومت ساتنه ونه کړل شوه او پایله یې خراب شولې، ځکه هغو مجاهدینو په خپل جهاد کې خیانت وکړي. هغه کوم قصد قرآن چې دوی کړی وو پر هغه باندې وفا ونه کړل او خیانت یې وکړي، نو ځکه پایله یې خراب رالی چې تر دننه پورې د هغو جنګو تاثیرات دي چې پر موږ ملت باندې پراته دي او ګرده ورځ شهیدان او زخمیان راپکښې کېږي.
مننه، سلامت اوسئ. کور مو ودان چې دقیقا په موضوع خبرې وکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، شفیق الله ننګرهار ولایت نه.
بله، مهرباني کوي شفیق الله صاحب.
خو د ثور ومن ته د تختور ورځ په دې خاطر باندې چې د یو قانوني حکومت د کوم.
بله صاحب، ستاسو تلیفون قطع شو، خو خیر پیغام ورسول شو. چې تاسو د ساور دی ومه مخالف یاست. بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادی رادیو ده.
تماس از شنونده ما هم قطع شده. یک بار دیگه موضوع برنامه را در برای شنونده ها اعلان بکنیم که فردا مصادف است با هفتم ثور و پس فردا هم هشتم ثور که دو روز در افغانستان خیلی مهم دانسته میشه. در یکش کمونست ها رژیم سردار محمد داود خان را شکست سقوط دادن البته و کودتای صورت گرفت. 14 سال پس از او در هشتم ثور مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. ببینیم که برای شما از این روز کدامش اهمیت داره و همچنان چی تغییرات در زندگی شما ارده چی فکر میکنین درباره اردو روز. میتونن همه حال برای ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید رادیو آزادی است. مهربانی.
مهربانی کوی آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی مهربانی.
عمره که د ثور اتمه کوله ده د دوار خنری ورځ دي نام د ثور کوم تای ده مو نه اتمه تای ده وو نش پرم دي جه دي تای ده وو سپرم دي جه دي پی دي تای ده وو چې د ټول ورته زمين وری شیله اته زمين خاين سمول سلو دي ورځ باندې خوشاله نور نه مو ثور پاتمه خوشاله یو نه کوم خوشاله یو نه هیڅ نه په خوشاله ده
سیس من نه استاسو نظر واریدل شو ولی جان لغزدی لزغنه خان و لسوالی سخلی که وی دا مجایدینو چه تر اوس پا افغانستان که تورش پده. محمد ابراهیم لباکوا سخلی کلی چه دا ساور دوار ومی آواتمی دا ابرت ورزیدی دا افغانانو لپاره. او یو بل اوریدون که بسیر خان لزابل لیکلی اتم دا ساور یا وم دا ساور دوار توری ورزیدی. کنزلی هم ورته کلی دی. بل اوریدون که شفیق الله زابل لیکلی دی چه دواره ورزی باید ونل منزل شی دواره خونری ورزی دی. یو بل اوریدون که مومن بای لیکلی دی زاینه دی لیکلی چه لکم زای وی افغانان باید دخپل راتون که لپاره بیدار روسی وی دا حدیث مبارک دی منظوری داره چه پر راتون که دا دول اشتباهات ونکری. دی تلیفون للاری موریدون که لرو میربانی
بفرمان سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه په خیر سات مخایم.
مهرباني کوئ لکم زه.
سلام.
ستاسو خبري اورو.
من ولاد له سزان سره ما.
شه نو نظر مو څرګند کی صاحب.
نظر مو دا هو چې موږ ولا غړي دا اور مثال دا و مو اتمه د سنج دا نمو له سم په خطر کې.
نمو لسمی نخو مش خبر نیو تاسی دی موضوع پر ارتباط خبری وکی مش دی ومی واتمی پا برا که پشتانه کهو بل اردون کتابا نو بدفر کو آزادی رادیو ده میرابانی
بفرمان سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه خو د اوم او اتم په ثور باندې په دواړو باندې کلک خپای ما او دا وایي ما چې نه اتم ښه ورځ ده او نه اوم ښه ورځ ده او الله پاک دغه مجاهدین تباه و برباد کړي چې د منګ ولسې په وینو رنګ او مال وطن یې مهاجر او تباه و برباد یې کړو
صحیح. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني صاحب.
ما استودیو ته واسلم.
بله بله صاحب ستاسو خبري اورو.
اروي
خبري وکي لطفا. خیر بل اوریدون کتاب نو بعد
بله
تاسو آواز نوري.
بله برخ پیام های داریم. یک شنونده ما خالد از ولایت خوست در پیام خود نوشته که 800 روز شکست و منهدم شدن رژیم کمونیستی در افغانستان بود، اما گفته آغاز فقر و بیچارگی مردم پس از امو شروع شد. محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر در پیام خود نوشته که اونایی که 7 و 8 ثور را روز سیام میدانند در واقع ارزش های جهاد را فراموش کردند. البته نظر از شنونده ماست. ببینیم از طریق تلفن شنونده ما چی میگن.
مهربانی کوی صاحب
بفرمایید. صاحب
بیادر ما می چشم دید خدا برد روز 8 ثور یکی برد میگیم.
بفرمایید صاحب.
بله
بفرمایید. بله بله مشنم صداش.
سال 13 یک وقتی که مجاهدین آمد
بله سر
یک قریه از بنا می اونچی با آنان در نهی شش
بله سر
بیا در این روز ما ریدم بخون و خاک قشان که ما جنازه خود تمام شد بیا در دی جنازه بخون
بله
حتی همین نمای مزید ما را هم شهید ساخته نالی روزی از چی رقم چی میکنه که این روزی
پیروزی مجاهدین فیروزی امیر میگه تقریبا 22 نفر ما به جنازه دفن کردن که امامای مسجد ما رم شهید کرده بود.
بله سر.
بله سر. مننه.
بله در شهید دی.
بله سر.
درو هم برای تام این دستور مولایت ما چیزی تم رایی کدام یه خری اون چی با آنان.
بله سر.
درست.
بله برادر کل سرطانی نمیده وحدت و حرکت محسنینه.
بله سر.
این مردم ما با شهادت رسید مردم ها بیگونا موچی و ملا امام مسجد خوب و بزیر و در نظر ما به یک روز بدبختی میبینیم و سلام
سلامت حسین لطست خپدی هم مننه چه خپلی و خاطره مو بیان که هیل لرو چه که آوریدون که خاطره لری هم داد دو روزه پیادوی نو کولشی چه خپل لند خاطره هم لنور آوریدون که سر شریکه کی بل آوریدون که لرو زن معرفی که
سلام سب میره بنی
السلام علیکم
و علیکم السلام خبری رو کسیب متاسفت تاسی لکه چه آواز نوره یا دی نورو وقت نیسی خیر بلا وردون که تا نوبت ورکو مهربانی آزادی رادیو ده مهربانی
مهربانی سب مهربانی شرمنده عزیز صحبت کنین سلام مهربانی
کاروان ستا تمایین سر قدیر سلام و مهوادوال خدرخیزم به نگرهار
مهربانی کوی خدرخیل سب
جالب موضوع کاروان سب وم دست و اتم دست و خودوار و طور ورز برت و وایو چه بدبختی او در افغانستان مشکلات لعنده ورز بشروع چویدیم لطای بدبختی او ملامتی طول دی کمونستان بغاره دوزه که پا وم دست و ربانی دی سردار محمد داود خان شهید که او د افغانستان یو سولیز حکومت او یو روغ حکومت یو غرزه او لکونه نو هماغه و چې بیا د بختۍ پسې شروع شوې تر کلونو پورې وغځېدي بیا چې کله مجاهدین راغلل د اتم د سو باندې د کمونستانو د حکومت ته د پای ټکی کېښود نو هغه هیلې چې افغانانو له دوی نه لرلې چې بیا به افغانستان یو سوکاله او اباد او ازاد افغانستان وي له بده مرغه هغه سې ونه شول افغانستان بیا داسې بدبختۍ چې ولوېده چې هغه تر کلونو درې لسیزې وروسته هم دا ده مونږ تاسې هغه بدبختۍ او هغه بد ثمرې وینو چې تر اوسه پورې لا مونږ دا ترخې مېوې خورو نو دواړو ورځو ته تورې ورځې وایو او دواړه د افغانستان په تاریخ کښې تورې او بېکاره ورځې دي
تشکر سلامت باشین شنونده عزیز و تماس های شما را تا وقت البته بعد از نشر خبرها پس از این گرفتن نمیتونیم به خاطر از اینکه وقت نشر خبرها نزدیک است اما پیام هایتان را میتونین بر ما بفرستین ماشاءالله فهیم از روزگار نوشته کرده که 801 روز خرسندی بر افغان ها در زمان حکومت کرزی بود اما گفتن حال در این حکومت مبدل به روز هزار شده یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده گفته که روز 800 روز آزادی از دست